دا مشال رادیو د وخت د سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2012 میلادي کال د اکتوبر 24مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې په واوري نن د سعودي په مکه ښار کې د حج مراسم ترسره کیږي چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ څخه باندې شلک مسلمانان ګډون پکې کوي. بلخوا د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې له خوا د پېښور پوهنتون افغان زده کوونکو ته لسګونه کمپیوټرونه ورکړل شول او د اختر له راتګ سره سم خلک د قرباني لپاره د څارو په اخیستلو بوخت دي. نور راپور نه هم لر خپل ملي سر کې به ملي حمیرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. نن په مکه کې د حج مراسم شروع کیږي. ملګرو ملتونو په پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره $99 لک مفکس کړي دي. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې وایي په یونان کې د مهاجرو پر ضد بریدونه زیات شوي دي. خبرونو تفصیل. نن په مکه کې د کلنی حج مراسم شروع کیږي چې د افغانستان او پاکستان په ګډون تمده د نړۍ نه تقریبا 400,000 خلک به پکې برخه واخلي. د ترکیه سره تعلق لرونکي او حاجی خپل احساسات رویټرز اژانس سره د شریکولو پر مهال وایي
When we say prayers
کله چې موږ کوو د نړۍ په هر برخه کې چې مخ پر قبله دریجو دا فرق لمنځه ځي چې موږ شیعاګان که سنیان یو باید سره ورونو ووسو. موږ ټول یو یو ټول تر یو چتر لاندې.
په منځنی ختیځ کې د شیا او سنی مسلک مسلمانانو ترمنځ تشدد او کشالو پر مهال د سعودي عرب انتظامیه په دې زور راوړي چې حج یو مذهبي فریضه ده او پر مهال یې د سیاسي پارونې نه د ډډه کولو خبرداری ورکړي. د سعودي انتظامیه ویلي د شام حاجیانو هرکلی به کوي. د دې باوجود چې د شامي جګړې په اړه د سعودي حکومت او ایران ترمنځ کشالې موجودې دي. د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي تیره شپه امنیتي سرتیرو په باړه اکخیلو سیمه کې د پوځي عملیاتو پر مهال خواوشا 300 مشکوک کسان نیولې دي او وسلوالو سره د ډزو په وخت یو وسلوال هم وژلې دي. دوی وایي چې دغه مشکوک کسان یې د باړې فورت سلوپ کیمپ ته وړي دي او د پلټنو وروسته به ترې بېګنا کسان خلاصوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د نظم او د مرستې ادارې یا اوچا په جاری کړې خبر پاڼه کې ویلي د ملګرو ملتونو د بیړني حالاتو فند په پاکستان کې سخت کال د سیلابونو نه متاثره شو خلکو د مرستې لپاره $9.9 میلیون مختص کړي دي. د ادارې تر مخه دغه فنډونه به د سیلاب ځپلو خوراک، اوبو، سرپنا او په صحت خرچ کیږي. په پاکستان کې د اوچا منتظم ټیمو په کاله وایي د پاکستان حکومت ملګرو ملتونو او ملګرو د زرګونو په شمېر کې خلکو ته د مرستې پیکیجونه ورکړي بیا هم د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ډیرو خلکو ژوند د ګواښ سره مخامخ دی. هغه ویل باید د سیلابونو بحران هیر نه کړل شي. پسوا تحصیل کابل ننګولې سیمه کې د کورچت راغورځېدلو له وجې د دریو ماشومانو او دوو زنانو په ګډون 15 کسان مړه او دوه سخت ژوبل شوي دي. د مقامي پولیسو د وینا تر مخه د شپې د منګوري خانه 14 کیلومتره لرې د تحصیل کابل ننګولې کلي کې د ستمبر نومیتن د کورچت غورځېدلو له کبله دغه پیښه مخې ته راغلي. مقامي خلکو د ملبینه متاثره کسان راوستل او ژوبل کسان یې سیدو شریف هسپتال ته وړي دي. نړیوال سولسات مرستندوی ځواکونه یا ایساف وای د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په 6 اکتوبر د وسلوالو پر ضد د کاروای په اړه د حالاتو لومړی جاج اخیستی. د ایساف لخوا جاری شوې خبر پاڼه وایي په کاروایی کې د وسلوالو په ګډون کې دي شي ایساف ته دریو افغان وګړو د غیر ارادي او ویرجنې وژنې لپاره هم سیموار وي. د ایساف کمانډر جنرال جان ایلن ویلي د وژل شوو کسانو د کورنیو سره غمرازي کوي او ژمنه لري چې کورنیو لپاره سم وکړي. نوموړي ویلي د هغوی سره به په شخصي ډول ګوري چې خفګان څرګند کړي او ورسره خواخوږي وکړي. بلخوا ایساف وایي یوه نوې سروې د دوی یوه پخوانۍ ادعا ثابتوي چې ویلي یو په افغانستان کې 80% خلک په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات نه برخمن دي. د ایساف ځواکونو ویان جنرال ګونټر کټس د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه سروې په تېره یو میاشت کې په ټولو ولایتونو کې د خلکو نه د پوښتنو په اساس شوې. نوموړي زیاته کړه
9% said bad
9% ویلي بد 9.5% ویلي مناسب او 2.5% ویلي ښه احساس کوي. نو په دې اساس 9% خلکو چې ترېنه پوښتنه شوي ویلي دي ښه یا مناسب. فکر کوم دا یو مناسب رقم دی. دا رقم هغه څه ثابتوي چې پخوا مو ویلي وو، هغه دا چې د افغانستان 80% خلک له ډېر امنیت او ثبات څخه برخمن دي.
کټس په خبرو کې دا واضح نه کړه چې د سروې له مخې د سیمې او ولایتونو په سطح د خلکو د امنیت احساس څومره فرق لري. سپینه مانه وای صدر بارک اوباما د ایران د اټمی پروگرام پاړه د هیواد سره دوړه خیز خبرو ته تیار دی. خدا محل داسې قسمه مذاکراتو لپاره وخت نه دی ټاکل شوی. د وایټ هاوس وایان جیکارنی د نه پورز ویل د اوباما انتظامیه په هغه صورت کې خبرو اترو ته تیار ده کچری ایرانیان پرې سنجیده وي. امریکا او ایران د نیویارک ټایمز رسپانې هغه رپورټ رد کړ چې دواړه هیوادونه خبرو اترو ته په رسمي ډول تیار شوي دي. بلخوا د اروپایي اتحادیه د خارجه پالیسي مشره کاترین اشټن وایي د نشه یي موادو د قاچاق سره تړلي جرمونو په اساس د لسو ایرانیانو په پانسي ورته حیرانوونکې صدمه رسېدلې. اشټن وویل د تهران په یو جیل کې د ګل د ورځې پانسیانې په ایران کې د پانسیانو خطرناک حد کې نوره اضافه ده چې اوس په روان کال کې 300 پانسي شوي دي. د بشري حقوقو لپاره د شلو نه زیاتو کارکوونکو ډلو یو نیټورک چې پکې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره شامل ده وایي په اقتصادي بحران کې اخته یونان کې د کډوالو او مهاجرینو پر ضد بریدونه چې نسلي بڼه لري د اندېښنې وړ حد ته په رسیدلو سیوا شوي دي. یادو ډلو ویلي د جنوري او ستمبر ترمنځ داسې قسمه 70 حمله ریکارډ شوي دي. خو دای ویل د اصلي پیښو شمېر ممکنه د زیاته وي ځکه چې ډېر په نښه شوي کسان خپل رپورټ پولیسو سره په درج کولو یریږي. رپورټونه وایي په نښه شوو کسانو کې د افغانستان، پاکستان، البانیا، بنگلادیش، عراق او سومالیا خلک شامل دي. او ټاکل شوی چې نن د جرمني چانسلر انګلا مرکل به په رسمي ډول تقریبا د 15 لک نسلي روما او سنتي خلکو د یادګار پرانیستو کې چې د نسل په بنیاد د دویم نړیوال جنگ پر مهال د نازیانو لخوا وژل شوی. دا یادګار چې د جرمني فدرالي حکومت لخوا په 2.3 میلیون یورو جوړ کړل شوی دی په مرکزي برلین ښار کې د پارلمان د ودانۍ سره نږدې د نورو یادګارونو ترڅنګ تعمیر شوی. د خبرونو پای
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا امیرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. نن د سعودي په مکه ښار کې د حج مراسم ترسره کیږي چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ څخه باندې 100 لک مسلمانان ګډون پکې کوي. د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا د پېښور پوهنتون د افغان زده کوونکو لپاره لسګونه کمپیوټرونه ورکړل شوي دي. د پېښور پوهنتون یو چارواکی وایي
افغانستان کم طالب علمان دي موږ کوشش کوو چې زیات ترغی منګر جس کولغی کې کم د آی ټی د زونه اداله کم دي نو موږ داغي سپورټ کول لپاره دي ته خو به کوشش کوو چې زیات تر کسان موږ اکوموډیټ کو.
د اختر له راتګ سره سم خلک د قربانی لپاره د څارو په اخیستلو بوخت دي. په جلال آباد کې یو تن د اختر د څارو په حق لوي
رمال لرما نرګډوین میرا وستلی دي خرسانه لپاره ما خو شپاګ را وستلی و څلور می خارڅ دوا پات دي.
او د روان خبرونی په پای کې د میرمنو لپاره ځنګړی کونس پروګرام په لوشاورې دل هم مهروي چې دا ځل د میرمنو د ټیکري ذکر هم پکې شوی دی.
خپل کلتور ډېر مهم دی او زموږ په کلتور کې بیا نو ټیکری یا د صدر یا سلو دا یو مهم ځای او مهم ارزښت لري.
په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو له مشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نن د سعودي په مکه ښار کې د کلنی حج مراسم ترسره کیږي چې تامه ده د افغانستان او پاکستان په ګډون به د نړۍ تقریبا 100 لک خلک برخه پکې واخلي. پر دې مهال د سعودي حکومت له اړخه د تاوتریخوالي د هر ډول پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شوي دي. زموږ همکار سالم مصالح په دې اړه راپور ورکوي.
په ملیونونو کسان د حج لپاره مکه مکرمه ته رسیدلی دي. د 15 کلنی فهمه محمد النمر رویټرز اژانس توویل دا ویاړي چې په مکه ښار کې ده ځکه دلته اوسېدل د مسلمانانو د یووالي پیغام ورکوي. د فهمه په خبره دوی دلته سره راټولیږي او په بیلابیلو ژبو د واحد خدای عبادت کوي. ترکی زیارت کوونکی ډاکټر عباس کرمالی رویټرز ته خپل احساسات څرګند کړل. When we say prayers any part of the world کله چې موږ کوو د نړۍ په هر برخه کې چې مخ پر قبله دریجو دا فرق لمنځه ځي چې موږ شیعاګان که سنیان یو باید سره ورونه ووسو. موږ ټول یو یو ټول تر یو چتر لاندې د شریعت په هنزي مواصل زیاد ادم چې د کینیا دی ویلي ډیر غوړي خپل پاتې عمر په مکه کې تیر کړی. د دې په خبره چې د نړۍ بل هیڅ سیمه د دې ځای په تیر نه ده حج په کال کې یو ځل کیږي. هر مسلمان چې د دې فریضې د ادا کولو مالی توان ولري ورباندې فرض کیږي. دا ځل د سعودي عربستان چارواکو خبرداری ورکړی چې د سوریې د بحران په اړه د هر ډول اعتراض مخه نیسي چې د حج د مراسمو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. د عربستان د کورنیو چارو وزیر شهزاده احمد رویټرز اجانس ته ویلي که کومه پیښه کیږي تر کنټرول لاندې به راوستل سي. سعودي عربستان تیره اونۍ اعلان کړی چې له سوریې څخه به د زیارت کوونکو د ورتګ مخه ونه نیسي. چارواکي د حج د تیرو مراسمو پر مهال له ځینو پیښو ښه خبر دي. د سارې په توګه په 1979 میلادي کال کې حمله کوونکو مسجد الحرم په خپله محاصره کې راوست. دې لانجې دوی اونۍ دوام وکړ. راپورونه وایي چې په دې منځ کې په لسګونو کسان ووژل شول. دا ځل د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزیر ډاډ څرګند کړی چې په سوریه او نورو ځایونو کې له روانې شخړې سره سره به زیارت کوونکو ته کومه امنیتي ستونزه ورپېښه نه سي. عربستان چې د اسلام د ظهور سیمه ده د هغو یاغیانو ملاتړ کړی چې د بشر الاسد د رژیم په وړاندې جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د عربستان او ایران ترمنځ چې د سوریې ملاتړی هیواد دی اړیکې کړکېچنې دي. عربستان پر دهران تور پورې کړی چې په بحرین کې ناکراریو ته لمن وهي او د عربستان په شیعهګانو کې اعتراضونه پاروي. ایران دغه تورونه ردوي او وایي چې د حج د مراسمو پر مهال د هر ډول تاوتریخوالي د مخنیوي ملاتړ کوي. رویټرز اجانس لیکي په 1980 میلادي کال کې ایراني زیارت کوونکي د سعودي له امنیتي ځواکونو سره په شخړه واوښتل چې په نتیجه کې په سلګونو کسان مړه شول. نن چهارشنبه د حج د مراسمو اوله ورځ پیلېږي. د حج تر ادایانې وروسته چې د اسلام ستر پیغمبر لخوا هم تر سره سوی د جمعې ورځ د اختر اول ورځ ده.
ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك.
سلام احمد سالی او چې د حج د مراسمو په حق لې راپور اوروي چې په کې ولسی و نن به په مکه کې د کلنی حج مراسم تر سره کیږي چې تمه ده د پاکستان او افغانستان د حجانو په ګډون به د نړۍ څخه باندې شلک مسلمانان برخه پکې اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ د مشال ریډیو خبري. د پاکستاني مطبوعاتو د راپورونو لمخې په بټاباد کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته جوړ شوی تحقیقاتي کمیشن خپل راپور د پاکستان حکومت ته سپارلی دی. دا چې په راپور کې څه ویل شوی د اسلامباد د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه چې اسامه بن لادن د پیښې په اړه 13 هفته د پاکستان حکومت ته کمیشن رپورت وړاندې کړی دی. د سپریم کورټ له اړخه قائم شوی جوډیشل کمیشن 13.5 کال د ابتاباد د پیښې په اړه د فوجي افسرانو د اسامه بن لادن خزو او د ابتاباد ځایي خلکو نه په تحقیقاتو کې تیر کړو. د مطبوعاتو تر مخه د رپورټ وایي چې د رپورټ کې د پاکستان حکومت او فوجي اسټیبلشمنټ پکې ملوث نه وو او په ابتاباد سیمه کې هیڅ چاته نه و معلومه چې د دنیا د ټولو نه مطلوبه سړی دلته وسیږي. خبریال او سیمه ایز چارو کارپو رحیم الله یوسفزی وایي چې د اسامه بن لادن موجودګی نه به خبری د استخباراتي ادارو غفلت دی.
چې کوم خبري چاپ شوی دی نو د زرای ورکړي دی اوس پته نه لګي چې د زرای سونه پکړه دی او د دې خبره سونه د کابل ورجا. خو ما دا خیال دی چې زه هم دا یقین لرم ځکه خو دې په بعد کې اوسېده چې دې فکر کوم اسامه او هغه ملګرو دمانه به څوک شک نه کوي چې دی په بعد کې دی. هلته کې طالبان نو هلته القاعده غړي نو دا ممکن دا فیصله دوی ځکه کړی وي. زما خیال دی دا خبره ممکن د رښتیا وي چې څوک خبر نه وو ځکه خو دونه موده دی په بعد کې پاتې شو.
بل خو د قبایلي چارو کارپو او خبریال طاهر خان وایي چې دا راپورت د ځینې مشرانو خیالاتو سره سمون لري.
راپورت رسمي توګه یعنی باضابطه تر اوسه پورې دا مخې ته نه دی راغلی. خو هم دی منګ وګورو نو د امریکا چې کوم لوړ پوړي چارواکي دي دوی په خپل انده خبره کړې وه چې تر اوسه پورې دوی داسې څه ثبوت نه ترلاسه کړي چې هغه دا وښایي چې په دې کې د پاکستان د حکومت یا د هغې د ادارو لاس څخه البته هغوی د پاکستان د حکومت ته دا تل لا غوښتنه کړې ده چې دا معلوم کړي چې اسامه بن لادن د هغه په پاکستان کې ملګري څوک وو چا ورته پناه ورکړې وه چې کله دا راپورټ مخې ته راشي نو کېدای شي کومې غوښتنه چې د هغې وي یا د خلکو په ذهن کې سوالونه وو کېدای شي د هغې جواب د هغې کې موجود وي.
د مطبوعاتو تر مخه چې د امریکې خارجه محکمې وینا ده چې پاکستان حکومت ورته د ابتاباد کمیشن رپورټ لانه دی ورکړې او د ابتاباد کمیشن رپورټ صرف هغه حصی دوی کتلې دي کوم چې د پاکستان په میډیا کې خبري شوې دي او څو پورې چې مکمل رپورت نوی ملاو شوی نو تبصره پرې نشي کېده. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. واشنگتن پوسټ او رسپانه بیا د اسامه بن لادن په ضد عملیاتو په اړه 15 افسانوي قصې تر سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې ده. دا چې هغه 15 افسانوي قصې څه دي، د مشال رادیو همکار اسرائیل عالم مومن به مو پرې خبر کړي.
مخالکن کې و چې د اسامه بن لادن ضد اپریشن په اړه 15 افسانوي قصو کې لومړی افسانوي قصه دا وه چې په اباد کې د اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو کولو پریکړه ډیره ګرانه وه. مکلکن کې وایي چې سی این این د مرستیال ولسمشر جو بایدن د مشاور ټونی بلانک د خولي ویلی بو چې لومبه خبره دادا چې هغه ته د اسامه د موجودګۍ په اړه یقین نه وو. دوی مدا چې څومره هم مشاور وو د هغه د کاروي کولو طریقه کار مختلف وو. د اسامه زده د عملیاتو کولو درې ورځې وړاندې شاوخوا ټول په دې رضا وو چې د بن لادن خلاف د عملیاتو لپاره د نوی سیل واستول شي، خو یوازې جوزف بایدن غوښتل چې په پټاباد کې د اسامه د موجودګۍ خبره دی نور هم یقیني کړي شي. البته یو مېشت وړاندې ولسمشر دا خبره منلې وه چې په پټاباد کې د اسامه د موجودګۍ په اړه 50% امکانات شته. همدارنګه ځینو امریکایي چارواکو ویلي وو چې د ډرون برید د لارې دی د اسامه کور په نخښه کړي شي، خو په دې کې بیا د هدف د خطا کېدو یره وه. دویم افسانوي قصه دا ده چې اوباما سو واري ویلی وو چې په پټاباد کې د اسامه خلاف اپریشن کینسل کړی شي، خو مخالکون کې وایي کڅه هم دا خبرې هغه خلک خوښوي چاته چې اوباما امن پسند ښکاري، خو بیا دا د خبرې سره تضاد لري چې د عملیاتو انچارج د عملیاتو یو مشت وړاندې ولسمشر اوباما ته پوره پلان وړاندې کړی وو. دریم افسانوي قصه دا ده چې د اسامه پر ضد د عملیاتو لپاره تللې نوی سیل اوږدمهاله نښته کړې وه. دا قصه د اوباما د انتظامی چارواکو د بیانونو څخه جوړه کړې شوې. دغه چارواکو ته د عملیاتو په اړه لا هم پوره معلومات نه ورکړل شوي چې دوی له میډیا سره خبرې وکړي. همداراز د دې خبرې په وضاحت کې چې اسامه بن لادن ولې ژوندی ونیول شو، د سپینې ماڼۍ د ترګري د مخنیوي مشاور ویلی وو هغه ځکه چې د دوی ورسره د ډزو بدلون شوی وو، خو مقالکون کې وایي چې داسې هیڅ قسمه نښته نه ده شوی. د اسامه په اړه څلورم افسانوي قصه دا ده چې هغه خود مزو ژوند تیر وو، او دا تصور د امریکا د ترګري ضد مشاور خغلی برینن له بیانونو څخه مخته راغلی، خو مقالکون کې وایي چې هم اسامه یو وجون کې وو او ډیر خلک یې وجلی وو، خدا خبره سم نه ده چې هغه د مزو ژوند تیر کړی وو. که څه هم په پټاباد کې اسامه درې چته کور لرلو، خو په دغه کور کې د هغه درې کورنۍ چې پکې اتلوي کسان او څه باندې 12 بچي شامل وو، او د خپل کور هم چرته تللې نشو، نو دغه کور د دل لپاره د یوې قیدخانې نه کم نه وو.
اسرار علم مومندو چې د واشنگتن پوسټ د هغې ورځپاڼې د مقالې په حق له تاسو ته راپور اوروي چې په کلکل سی و د اسامه بن لادن په ضد د عملیاتو په حق له 15 افسانوي قصې دي. زموږ له مشال رادیو څخه اوري او سو د یو بل راپور پر لور. د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د اصغر خان کیس د فیصلې راوتلو وروسته د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر جسټس ریټایرډ فخرالدین جی ابراهیم ویلی دی چې د دې فیصلې وروسته به په هیواد کې سیاسي انتشار پیدا شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې حقله څه نظر لري؟ د هرڅه بل اسلام آباد د سراج ظهیر په راپور کې واورو.
د پاکستان د الیکشن کمیشن مشر جسټس ریټایرډ فخرالدین جی ابراهیم رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې دولسیز وړاندې په سیاستدانانو باندې د پیسو د ویش لړکې د سپریم کورټ لخوا د اصغر خان درخواست د فیصلې وروسته به پاکستان کې په سیاسي انتشار کې زیاتوالی وشي، او په کار و چې تیر په هیر او اوس ته مخکې تلو لپاره ګامونه پورته کړی شوي وو. فخرالدین جی ابراهیم رسنو سره خبرو کې زیاته کړه چې د اصغر خان کیس کې تورن شوي سیاستوالو خلاف د کاروایی گنجائش نشته. کله چې مشال ریډیو د چیف الیکشن کمشنر د دې بیان په اړه د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار شهاب الدین نو پوښتل، نو هغه وویل چې جرم جرم وي او دا د سپریم کورټ یو ډیره ښه او د انصاف فیصله ده.
خیال تو خود سر اتفاق نہ لرم سیدا دی تو جب انتشار پیدا کی سلزل دی انتشار پیدا شی خبر ادا چا فیصلہ ٹک دا اوک ٹک نہ آ کچا کرپشن کرے دے یا حکومتی جنسین نہ چا پیسی اخستی دی نو کدا یو جرم وو او دا غلط کار وو نہ دا پرونم غلط کار وو دا ننم غلط کار دے دا الیکشن نه ورځ مخکیم کړه فیصله شي وینه دا څه بده خبره نه
د دې پترس کې د سیاسي چارو تزیه کار سلیم احمد مشال ریډیو سره خبرو کې اویل چې د دې فیصلې وروسته به اوس سیاستدانان په یو بل تورونه لګوي او اصل مسلې به شاته پاتې شي
انتشار خور ته نشو ویل البته لکه څنګه چې هغه ویلي د ټایمینګ چې کنه د دې فیصلې په خپل باندې فیصله خو یو تاریخي فیصله ده دې باندې ټول خلک متفق دي چې واقعي دا ډیر ښه کار شوی دی او ډیر ښه فیصله سپریم کورټ کړی ده خو ټایمینګ چې دی نو هغه واقعي پک نه ښکاري دا غوې وجه ده چې الیکشن ډیر نږدې ده سیاسي پارټیاں به یو بل ته ودرېږي ټولې د دې نه بعد سیاسي فائدہ اغستو کوشش کوي نو بیا به پولیټیکل انسټیبلټی چې دی نو هغه به زیات شي که اوس زمونږ ایشوز چې دي هغه اکنامیک دي هغه پولیټیکل دي هغه ټیررزم سره د لاین آرډر ایشو دي هغه به ټول شاته لاړ او دا هغه په ځای باندې به دیو دیو بل سره ون خلی او دیو بل سره به پوینټ سکورینګ شروع کوي
د ذکر ورل دا چې ریټایرډ ایئر مارشل اصغر خان سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې د کال 1990 ټول ټاکنو کې د کړکیچ پیدا کولو لپاره د پاکستان استخباراتي ادارو او پوز په سیاستدانانو باندې پیسې ویشلې وي دا د هم یاد وی چې یو څور زیوړان دي سپریم کورټ د دې کیس په فیصله کې الیکشن کمیشن ته حکم ورکړو چې کوم سیاستدانانو پیسې اغستې دي د هغوی خلاف دي کاروایی وکړي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري د پاکستان په سرشار اسلام آباد کې سوي یو سیمینار کې د تعلیمي چارو کارپوهانو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې په نصاب کې مثبت بدلون راولي او ماشومان ته د لومبي جماعت څخه د امن ورورولي او یووالي درس ورکړي چې دا ډول د هیواد راتلونکي نسل امن خوروونکي جوړ شي په دې حق له نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال احمد الله راکوي
د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې ماشومان او تا خودونکو نصاب کې بدلون او امن درس شاملولو په غرض سرخار اسلام آباد کې د غیر سرکاري تنظیمونو اکشن ایڈ او پیس ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن پیډ د سوري لاندې یو سیمینار وشو چې پکې د یادو شو ادارو مشرانو نه علاوه د تعلیم شوبې سره تړلي پوهانو ګډون وکړو سیمینار ته راغلو ملمنو په خپل وینا کې ویل چې موجوده وخت کې په ملک او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ واقعیات لوجی اولس ډیر ځپلې شوې دي نو صوبایي حکومت لپاره کار دي چې نصاب کې مثبت بدلون وکړي او ماشومان ته د ډومبي جماعت نه د امن ورورولۍ او یووالي درس ورکړي د پیډ ادارې مشر سمینه امتیاز مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې موږ خیبر پښتونخوا حکومت سره په تماس کې یو او زموږ کوشش دی چې نصاب کې لږ ډیر بدلون وکړي شي
زموږ جی دا ټول ایڈوکیسی کے پی کے گورنمنٹ سره دا نو موږ کوشش دا کړو چې موږ دا سه مټیریلز ډیولپ چدا سیما بلیمڈ فار بینگ ویری انٹالرنٹ زمونږ دا خیال کوم گا پیس ایجوکیشن انٹروڈیوس کو چرتا سکولونو کے مدرسو کے چ پئی پر ذریعہ مونگا دا ماشومانو دا زوانانو دا سوچ تبدیل کو چ تشدد نہ علاوہ ہم صدا سے طریقہ شتا چ مونگا خپل خبرہ باہر دنیا تا ویلی شو کوشش مونگا دا کو لگیا یو چ سکول کے ہر یو لیول باند کم از کم یو یا دو لیسنز کتابونو کے ایڈ کو چ ای پر تھرو مونگا دا امن دا محبت بلو دا رائٹس پر کے خبرو کو
دو ایکشن ایڈ ادارے د تعلیم څنګه مشر هارون کاسی وایي
نو سره ایکستریمیزم او ډیسکریمینیشن او کوم چې وایلنس موږ ګورو هغه کې د کریکولم یو ډیر امپورټنت رول لري چې هغه موږ نه ډینای کوي کریکولم څنګه د کښنی دماغ جوړول د سایکولوژیکل کوم ډیولپمنټ د باغ ډیر امپورټنت رول پلی کوي تر څو پور چې موږ ایجوکیشن وایلنس فری نه وي موږ کوم کریکولم د هغه محبت نه سپریډ کوي تر هغه پوری موږ کوم امن والا موږ معاشره د هغه نه جوړوي چې 18 امندمنت بعد صبح ته ولاړې نو موږ دا سټیج ته ډیر امپورټنت رول کوي چې موږ د اویرنس خلکو کې کریئیټ کوو کوم کریکولم ڈیولپ کی جدا دا امن او بھائی چارہ درس ور کی بجائے چکم ڈسکریمنیشن دا مائنورٹیز سرا یا نور چکم وائلنس پروموٹنگ مٹیریل دے آگے انزی ختم سرا
دا کرسچن سٹڈی سینٹر مشرا رومانا بشیر وائی چی نصاب دلاری ممکن دا چی معشومانو تا پخو او بد کے فرق و خود لیشی
ایجوکیشن جو ہے پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کرتی ہے
تعلیم دا یو انسان شخصیت جوڑے بھی او چکل یو معشوم تا دا رومبی کلاس نا دا نصاب دلاری خ خبری و خوالی شی حغتا دا امن درس ور کرے شی خ او بد کے فرق ورتا و خوالی شی نو دا شان نہ صرف عمل کے امن بھی کلاری بھی بلکہ ہر ملک ہر معاشرہ ترقی ہم کبھی اور پاکستان کے خو دا مختلف مذہبوں خلق میش دی نو پکار دا اچھے دلتا خو پا نصاب دیر توجہ ور کرے شی
رومانہ بشیر زیا تکڑا چکا یو معشوم تا دا لومبی جماعت نا دا بل مذہب پا حق لا علم ور کرے شی نو دا شان با حقا پر آتلون کی کے دا نور و مذہبون احترام کبھی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا پېښور پوهنتون ته 150 لپټاپ کمپیوټرونه ورکړل شوي دي. د دې کمپیوټرونو لویه برخه به په پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کوونکو افغان لوستونکو ته ورکول کیږي. په دې هکله نور حاله پېښور د مشال رادیو خبريال اصرار اتل راکوي.
د نړیوالي ادارې UNHCR لخوا پېښور پوهنتون ته 150 لپټاپونه ورکړل شوي چې مقصد یې د زده کوونکو په نړیوالو اړیکو او نورو سیړنیزو چارو کې اساني پیدا کول دي. د پېښور پوهنتون د چارواکو په وینا په دغه لپټاپونو کې به زیاتره برخه د افغانستان د زده کوونکو وي. په دې غرض چې دوی په ډیرو اقتصادي مشکلاتو کې له وطن لرې زده کړې پر مخ بیایي. د UNHCR لخوا د ورکړې شوې دغه مرستې په اړه د پېښور پوهنتون ویان اختر امین مشال ریډیو ته وایي.
د ملګرو ملتونو اداره UNHCR از ا ګډ ویل جستر چې کوم دی دا پېښور یونیورسيټي ته 175 لپټاپ مینی لپټاپس دي ته موږ ویلو شو وړ لپټاپ کوم چې سټوډنټانو چې کوم روزمره چې کوم هغه دي تیسیس وی نور څه داسې نوټس وغیرہ لیکلي کنه نو دا غي په استعمال کې برادي دا موږ مختلف ډپارټمنټونو ته تقسیمو خاص کر به موږ کوشش کوو چې کوم موږ سره دا افغانستان کوم طالب علمان دي غیتم شیر ور کو نور پاکستانی طالب علمان دم او دا یو ډېر ښه انیشیټیو دی 175 چې کوم دی یو ډېر ښه تعداد دی.
په دغه سوال چې د لپټاپونو د ویش کړن لار بسوي دوی زیاته کړه چې زیاتره برخه به د افغانستان زده کوونکو ته ورکول شي.
افغانستان کوم طالب علمان دي موږ کوشش کوو چې زیات تر غي موږ ایڈجسٹ کوو ځکه چې هغه زمونږ غونډي هواد دی ریکنسټرکشن د فیز نه تیریږي هغه کې چې کوم د آی ټی د زونه اداله کم دي نو موږ د غي سپورټ کول را پر دي ته خو به کوشش کوو چې زیات تر کسان موږ اکوموډیټ کوو. UNHCR چې کوم عملګری دي هغه موږ ته سره گایډ لاین راکړي دي موږ سره ډیسټریبیوټ کول لی په مختلفو ډپارټمنټس کې.
د UNHCR لخوا د دغه مرستې په اهدافو او ګټو د پېښور پوهنتون د داخلو د چارو رئیس ډاکټر حزب الله مشال ریډیو ته وی چې داسې مرستې د زده کوونکو په سیړنه او تکنیکی صلاحیتونو را برسېره کولو کې لوی لاس لري. دوی زیاته کړه
زخپل په خپل ځانی د UNHCR ډېر زیات مشکورې مو چې دې موږ سره دوه مرسته وکړه. په خصوصي توګه دې دا ویلی چې کم ډپارټمنټس کې افغاني سټوډنټس تاسو دغه ډپارټمنټس ته دا ورکې دا لپټاپ دې په خپل کارونه کوي چې دې ته ډېر فائدې ته رسي او د دې چې سره تکنیکی صلاحیتونه دې دا به نور هم زیات شي.
د یادونه وړ ده چې دغه کومک سره به افغان محصلین د دې جوګه شي چې خپل تکنیکی زده کړې او سیړنې به په اسانۍ سره پر مخ بوزي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر.
اوس زو د بلوچستان پر لور. په بلوچستان کې ډاکټران وایي دوی د خپل کار او ژوند په اړه له سختو حالاتو سره مخامخ شوي دي. د ډاکټرانو هدفي وژنې او د پیسو لپاره تښتونه او وژنه د دوی په وینا اوس عامه خبره ګرځېدلې ده. په سبا کې د ډاکټرانو اتحادیه وایي په تیرو نږدې کلونو کې تر 20 زیات ډاکټران وژل شوي او تر 12 پورې د تاوان لپاره تښتول شوي دي. نور هله کوټه د مشال رادیو خبريال نیاز مسخیل راکوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه صوبایي سیکریټر ډاکټر افتاب کاکړ مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په بلوچستان کې ډاکټران له یو شمېر امنیتي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
په ټارګټ کلینک کې د اوس پیر افته کې تقریبا یو ډاکټر عبدالحمید شهید شي او ډاکټر داود عزیز خوزدار کې مړ کېږي. نو دغه مسلې له موږ ډاکټران سره روان یو او پروفیسران زموږ ډاکټرانو لاغه اغوا کړي وو. دغه چې داغوا پرته پیسې واخیستلې په ګرد صوبه کې دمکیان ته په ټلیفونانو میسجان را روان دي او مطلب ډاکټران موږ له سخت حالات سره مخامخ دي.
ډاکټر آفتاب کاکړ زیاته کړه په تیرو نږدې کلونو کې یو شمېر ډاکټران وژل شوي او د پیسو لپاره تښتول شوي دي.
تقریبا 12 ډاکټران موږ اغوا شوي دي او دغه شي تقریبا 20 ډاکټران څو شهیدان شوي دي. دا تقریبا دا په 50 کلو کې او دغه بعد 50 پر درزن ډاکټران چې ګاډیان وړي دي او تقریبا 12 ډاکټران په کورو کې د کټین شوي دي او دغه شي وډیر ډاکټران ته دمکانې ملاو شوي. دغه مطلب دغه زموږ د ډاکټرانو عدد شمار دی.
ډاکټر آفتاب کاکړ مخته وویل چې د خرابې امنیتي وضعیت له وجې یو شمېر ډاکټرانو یا خو کوټه او صبح پرې ایښې او یا بیا د کډه کولو په حال کې دي.
د دمکیانې د فلانه د اجمر ډېر ډاکټران د کیسو د وجې روانم دي له کوټه ول دي د باندې نور صبح ته دي بیا له پاکستان روان دي. دا یو زموږ د ډاکټرانو کداغه مسلې جاری ول نو دا خدای دې کلتا خپل معلومات د کوټه کې بیا تر مطلب کې یو سړی بم شه ډاکټر نه کیږي.
بلرخته د بلوچستان د سیحت محکمې سیکریټر اسمت الله کاکړ بیا وویل چې د لوړو چارواکو لیوې غونډې وروسته سرکار ډاکټرانو ته د ساتنې پلان ترتیبوي.
باقاعدہ سره میٹنگ ہو گئی اور اوم کھیتی پدی راضی اچ کم قانونی کم چاری دی یا پولیس یا پولیس کم رکھ دی بالکل مرکو دغه پولیس والا بھی یا ڈویز والا ہی باقاعدہ ہر شے سرکار طرف ہوئی سیکورٹی ہو ان شاء اللہ مرکو چی مزہ ڈاکٹران دوبارہ سیکورٹی اور ممکن مدد وسرو
یاد دوی یسور زمخ کې په مستونګ او خوزدار کې د دوه ډاکټرانو له هدفي وژنو ورسته په کوټه کې نصرګند کسانو د سترګو د ناروغي او پوهاند ډاکټر سید احمد د سریاب لسمې تشتولې وو چې لا هم بازیاب سوی نه دی او چارواکو امکان سرګند کړی چې کېدای شي نوموړې به د پیسو یا توان لپاره تشتول سوی وي د نوموړې د تشتونې ضد په ټول بلوچستان کې د ډاکټرانو له اړخه کاربندیز روان دی نیاز مساخل مشال رادیو کوټه
زمږه غل مشال رادیو څخه اوري او وخت د سهار لسنمي بجي سو مليحه مرزاده به د مهم خبرونو سرټ کې واوروي
نن په مکه کې د کلنی حج د مراسمو لومړی ورځ د خبر ایجنسی په باړه کخیل سیمه کې تیره شپه د پوځي عملیاتو پر مهال خو شاو 300 مشکوک کسان نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مرستې ادارې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره 9.9 میلیون ډالر مختص کړي. په سوات کې د کور چتر پرېوتلو په پیښه کې د یو کور 15 کسان مړه شوي. ایساف وایي د برکی برک ولسوالۍ د پیښې لومړی جاج یې مکمل کړی چې کېدی شي د 3 افغان وګړو د غیر ارادي وژنې لپاره ذمهوار وي. سپینه ماڼۍ وایي په هغه صورت کې د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې دغه هیواد سره مذاکراتو ته تیار ده چې دغه هیواد پرې سنجید کی وخایي. د اروپایي اتحادیې د خارجه پالیسي مشر بلخوا د لسو ایرانیانو په پانسي خواشینی څرګنده کړه او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ډلې وایي په یونان کې د مهاجرو او کډوالو پر ضد نسلي بریدونه زیات شوي.
لاند خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې مليحه امیرزاده وړاندې کول او سوار رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سیراج زهیر د پاکستان کورنی ورسپانې لوستي دا چې دوغه ورسپانو په خپل اداريو کې پر کوم موضوعات بحث کړي دي راځي چې ورته غوښو.
آج ورسپان خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی چې کله د سوابي دوره کوله په دغه وخت د قافلې سره 214 وشوي چې بکه د دوه پولیسو والو په شمول اتنور کسان جوبل شو. اداري لیکي چې د 14 مقصد وزیر اعلی ته زیان رسول وو خو د هغه باوجود وزیر اعلی خپل دوره وکړه او خپل هلو ځلو کې هیڅ کیمرا نه وستو. اداري وړاندې لیکي چې په ملک کې په عمومي او په خیبر پختونخوا کې په خصوصي توګه د ترهګری چکم پیښې منستکیږي دا نه صرف د حکومت او حکومتي اتحادیانو لپاره بلکې د دینی او مذهبي ګوندونو لپاره هم د فکر وړ خبره ده چې د ترهګرو پر ضد سویل نه ډډه کوي. ادارې زیاتوي چې کوم خلک د وسلې په زور په ملک کې د اقتدار کولو خوبونه ویني هغه دې په دې سوچ وکړي چې ځان د بل د نظریې نه هم خبرول پکار دي او تر څو چې د اسلام د راوستو خبر ده نو د پاکستان په آئین کې د دې ضمانت ورکړې شوې ده چې د ملک د نن بحث یو قانون د اسلام پر ضد کار نه کوي او د دې د سارنې لپاره د لویو عالمانو یو کونسل چې د اسلامي نظریاتي کونسل په نوم موجود دی هغه د دې کتنه کوي. اداریا اخیری کې لیکي چې هله د چکم خلک په زور خپل دریز ورته پل غواړي هغه به د ملک او قوم د مفادو لپاره مذاکرات وکيني او د وطن پال ثبوت به ورکړي. مشرق ورسپان خپل اداري کې وایي چې سواد کې د خراب صورتحال په وخت د تباشو دکانونو مالکان تر اوسه د امداد پته مناستي کوم چې د حکومت د متاثرینو د آبادکاري او بحالي د داوو نفي دا. د ادارې په وینا چې د سواد نه یوازې د شر پسند وستل پور نه و بلکې د دوی د لاس چې د سواد میشیت ته کوم زیان رسیدلې دي د هغې پوره کول هم ضروری و او کومه نامنی چې پیدا شوې ده د هغې اثرات چې تر څو نوې ختم کړې شوې تر هغې به سواد کې امن را نشي. ادارې اخیری کې لیکي باید چې سواد کې د میشیت د بحالۍ په غرض حکومت زر تر زره دکاندارانو لا امداد ورکړي چې دا رنګ دوی په خپلو خپو ودرېږي او د نور انتظار نه هم بچ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنال په خپل مقاله کې په داسې حال کې چې ټاکل شوی امریکایي ځواکونه به د 2014 کال تر پای له افغانستانه وځي پښتنه کوي چې ولی امریکایي سرتیری ژر له دغه هیواد نه وځي او د ترهګرو په ضد خپل جګړه د ډرون بریدونو له لارې پر مخ نه وړي. بلخوا د نېشنل ورسپانه کې بیا د سواد په ملال یوسفزی د طالبانو د برید په یادولو سره ویل شوی چې که د پاکستان حکومت اوس هم د وسوالو پر ضد کوټلې اقدام ونه کړي نو یې ورشه موقع به له لاسه ورکړي. د دوړ مقالو مهم ټکی هارون باچا درته اوروي.
وال سټریټ جرنال لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو په اوسني کمپاین کې په افغانستان کې د رواني جګړې مسله یوې سنډې ته وحل شوې ګڼ شمېر امریکایان کېدلی شي حیرانوي چې ولې 18,000 سرتیري په دغه هیواد کې دیره پاتې دي. په مقاله کې پر دې سربېره چې اوباما انتظامیه په 2014 کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کوي، پوښتنه شوې چې آیا امریکا نشي کولی خپل ځواکونه زر وباسي او د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره یوازې له ډرون بریدونو او ځانګړو ځواکونو کار واخلي. مقاله وایي د القاعده د کمزوري کولو له اداو سره سره دغه شبکه په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې بیا سر راپورته کوي او زیاتوي چې امریکا دا مهال یوازې په افغانستان کې چې د ورځپاڼې په خبره القاعده پکې مضبوط مرکزونه لري د دغه شبکې پر ضد په سخته جګړه بوخته ده. خو وال سټریټ جرنال کاږي امریکایان د دغه جګړې په اړه محدود معلومات ترلاسه کوي. په دې وروستیو کې دوی ته د افغان ځواکونو له لیکو پر امریکایي ځواکونو د حملو په اړه وویل شول. ورځپاڼه وایي په دې خبره پوهېدل مهم دي چې دا بریدونه د طالبانو خواخوږي ترسره کوي چې په ترڅ کې د امریکا او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جوړېدونکي همکاري اغېزمنې کړي. بلخوا د ابوظبي یوې ورځپاڼې دی نېشنل د پاکستان لیکوال او څېړونکي احمد رشید مقاله خپره کړې ده چې پکې ویل شوي په 14 کلنه ملالا یوسفزای شوی برید په پاکستانی حکومت او پوځ د طالبانو پر ضد د کوټلي اقدام کولو لپاره د بېساري ولسي فشار لامل شو. خو د نوموړي په خبره داسې ښکاري چې دغه موقع به له لاسه ووځي. احمد رشید لیکي سربیره د طالبانو په دې دړکو چې ملالا امریکایي ایجنټ ده او دوی بیا بیا هم په نخښه کوي د پاکستان خلاصي ګوندونه لکه عمران خان او د مذهبي پارټیو مشران د دوی پر ضد د عملیاتو مخالفت کوي، انداچې د دغه برید لپاره د طالبانو له ملامتولو هم انکاري دي. لیکوال وایي د پاکستانی پوست کمانډرانو د شروع د ورځې په خپله لیدنه کې پریکړه وکړه چې د طالبانو پر ضد عملیات به د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو او د غراز د حکومت او پوست ترمنځ د یوې موافقې مخې ته لراتلو وروسته کیږي. د احمد رشید په وینا د پاکستان حکمرانه طبقه لګیا ده یو بهترین موقع له لاسه ورکوي.
هارون باچا وو چې د سیمې او نړۍ په هکله په نړیوالو ورځپاڼو کې د خبروسو مقالو حال درکوي. اوس زو د خوست پر لور. په خوست کې دا مهال نه ژغیږي او تصویري رسنۍ همدارنګ یو شمېر چاپي مطبوعات په فعالیت بوخت دي. په تیر وخت کې لیادو رسنیو سره بهرنیو مرستندویانو د ځینو خپرونو یا اعلاناتو د خپرېدو په بدل کې مالی مرسته کوله چې په دې ورستوي کې له دوی سره دا ډول مرستې ختمې شوې دي. د قراردادونو له فسخه کېدو وروسته د اندېښنې راپورته شوی چې د مرستندویانو له مالی ملاتړ پرته ممکن یو شمېر رسنۍ له فعالیت ولویږي. په دې اړه له خوست څخه د مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل راپور کوي.
په خوست کې دا مهال په خصوصي سکتور کې غنې چاپی غږیزي او تصویري رسنۍ په محلي کچه په فعالیت بوخت دي چې بیلابیل سیاسي معلوماتي او ټولنیز خبرونه همدارنګه د خوست هیواد او سیمه د پیښو او پرمختیاو په اړه تازه او نوي معلومات خپل مینوالو ته وړاندې کوي. په دې رسنۍ کې په لږونو ځوانان د نشراتو په برخه کې فعالیت لري او یو شمېر له اړوندو رسنیو څخه لږ یا زیات معاشونه هم ترلاسه کول. ولی په دې وروستیو میاشتو کې اکثر خارجي ډونرانو له محلي رسنوي سره خپل قراردادونه فسخ کړي، نو دا اندېښنه ولس د رسنوي فعالینو او د چارو کتونکو مخې ته راټوکېدلی چې ممکن محلي رسنۍ تر ډېره پایښت ونه کړي او اقتصادي ستونزې د دوی د رکود او سقوط لامل شي.
نو مې کریم الله ګوهر د کومې رسنۍ چې په خوست کې فعالیت کوي شخصي رسنۍ دي، دا تر ډېره په قراردادونو ولاړ دي. نو کڼړیوال له دغه رسنۍ سره خپل مرستې بند کړي، نظم په نظر دغه رسنۍ به د فعالیت هو ګرځيږي.
نو مې ملک خان یعقوبی د خوست ولایت کې یو تن خبريال. ما په فکر کې چیرته دغه تار سنې چې په خوست کې نن سبا فعالیتونه کوي خپله باندې هغه بودیجه چې دا هغه کته شوی ده دغه بودیجه بیرته ورته ور نه کړل شي، نو دا به د ځان سره مخ شي.
فاروجان منګل د خوست میډیا هاوس مسول. په اوس وخت کې رسنۍ له دریو اساسي ستونزو سره مخ دي. لومړی د مالی منابعو کموالی دی، دوهم د رسنیو د کارکونکو د ظرفیت ټیټوالی دی، دریم هم د معلوماتو په دې برخه کې هم دوی ګڼه ستونزې لري.
بسم الله حکمل خوست کې د ولس غږ رادیو رئیس. دا غټه ستونزه چې د مارکیټینګ په برخه کې یا د بازار موندنې په برخه کې راغله ده چې د رسنۍ ناسالم رقابت یا ناسالم سیالي ده.
محمد اسلام قانوني چې په خوست کې د نن اف ام په نوم د وی محلي رادیو مسؤل دی وایي چې رسنۍ باید تر ډیره بریده ته په کورنیو اقتصادي منابعو تکیه وکړي.
دا چې نن اف ام رادیو تر دې دمه نه د چا څخه مرسته اخیستي او نه به د هڅه وکړي چې د چا څخه مرسته ترلاسه کړي. دوی کولای شي چې مارکیټینګ کار وکړي او هغه شتمن شرکتونه چې په نړیواله کچه او یا هم د هیواد په کچه دوی کار کوي د هغوی څخه مارکیټینګ په برخه کې کومک واخلي.
د چارو کتونکو الیاس وحدت په اوسنی ډول د محلي رسنیو د فعالیت دوام ته خوشبینه نه دی. د نوموړي په وینا غرب په بالکان کې هم خپل موخو لپاره رسنۍ ایجاد کړي، ولې د ټاکلو هدفونو له ترلاسه کولو وروسته د رسنیو له مرستې څخه لاس واخیست او په دې توګه رسنیو تر ډېره پایښت ونه کړ.
ارکل مم دا وجدا دی بلکان پیخ بدل ته تکراریږي. بلکان کیم کله چې غرب یو هدف لرلو غیری پر داسې رسنۍ رامنځته کړي بیر چې خپل هدف ته ورسېدل هغه رسنۍ په خپل سقوط وکړو نو د حل لاره په اسانه نه لري. وزنۍ حل لاره دا حکومت ویلای کی چې شپږ رډیوګانې فعالیت دوه رډیوګانې کفایت کړي چې دوه رډیوګانې شي د شپږ رډیوګانې د خپل منځ کې کینی او توافق ته ورسېږي مدغمې دي شي.
د یادونه ورده په خوښ کې دا مهال یو شمېر چاپي رسنۍ سربیره نه بیلابیل غږیزي او انځوري رسنۍ فعالیت لري چې زیاتره یې تر دې وروستیو له بهرنیو ډونرانو سره قراردادونه درلودل. کتونکي د ډونرانو له مرستې پرته د محلي رسنیو په حیات او دوام پوره باور نه لري. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
اوس زو د جلال آباد پر لور خو د څارو د قربانی د څارو پاک له یو راپور درته ورو. په جلال آباد کې د مال منډي ترڅنګ د شهر بیلابیلو سرسبزي پارکونو ته خلکو د خرڅلاو لپاره د قربانی مالونه وړي دي. یو شمیر خلک خوشاله دي چې سرش کال د تیر کال په نسبت د قربانی مالونه ارزانه په لاس ورځي، خو یو شمیر خلک بیا د څارو لګرانی څخه شکایت کوي. په همدې حقله د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد نور حال راکوي.
یو لور ته د جلال آباد مال منډی ته د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه بیپاران د قربانۍ سروي راوړي، نو بل لور ته هغه کوچیان چې تر اوسه رمې ساتي او له سړو سیمو څخه ننګرهار ته راغلي له خپلو رمو څخه یې نر ګډوري بازار ته راوستي او د ښار په سرسبزیو پارکونو کې خرڅلاو ته درولي دي. یو تن شپونکی خوشاله و چې خپل ګډوري یې په ښه بیه خرڅ کړي وو.
اگر وستلی و چلور می خرڅید و پات دی ډیر ارزان الله سلام یو ګډور 2000 15000 او 8000 داسې خرڅ کړی.
خو یو بل تن شپون کی بیا د سوړ بازار نه شکایت کولو.
نو می علي مت خان مال سره چې پون راوړ یو بل ته بازار ته راوس نو وسم نه پری بده روانې سمینه سره روانې پورتا ورګنی ما خېتی ور غټه نست ور پی بکال شو ور کو نو خځې نه اندلې پراتې دي.
یو تن چې د ګډوري اخستلو په خاطر راغلی او وای چې سکل د تیر کال په نسبت مالونه ګران شوی دي.
نو مې عبد القیوم نه قصبین راغلم واړم قربانی لپاره یو مال واخلم. متاسفانه چې قیمتونه قربانی د مالونو ډیر زیات جګ شوی دي او د غریب خلکو وس نه رسیږي چې د قربانی لپاره پسونه واخلي یا نور مالونه.
خو یو بل تن بیا وای چې سکل د تیر کال په نسبت ګډوري په ارزانه به یو واخیستل.
سمرګل ملک اسی عزیز خان نه پروس کال نه سکل نفر ډیر خدا په 2000 موري واخص پروس کړی دا موري په 15
یو تن جلاب چلو سور زورایی سی پا سرسبزی پار که مالونا خیلی او پا گٹه خرسوی لخپل کار نخوشاله او.
زمانم محمد ایوب ده سخرو دو نسوالی و سویدین که ما دا سلو پینزور زم و رازم دری سلور مال آخل ما اللہ تعالی را تا پا دی که دا خپل بچان و رزق برابره آخل ما و خرسه او می بیرتا شکر ده الحمدلله دس و رز راقل ده چه زرم پاتی شوی دو زرم پاتی شوی دری زرم دس و رز راقل چه بیرتا تلیم دری سلور سو می تاوانم پینزه سو کرده ده.
ده شرعی حکم په بنیاد قربانی هغه وخت په مسلمانانو واجبېږي چې لوسی پوره وي. خو اوس چې په ډیرو پښتون میشتو سیمو کې په قربانی کې د برخې نیول یو رواج ګرځېدلې، نو هر څوک دا کوشش کوي چې په سنه سره شکل قربانی وکړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د څارو د قربانی څخه ځو د نکریزو پر لور. د پښتنو په سیمو کې د اختر یا نور خوشحالیو په موقع زنانه او په ځانګړي ټول انجونی د نکریزو استعمال ډیر په شوق سره کوي. انجونی وایي هغه خو به اختر هم نوي چې پکې زنانه نکریز استعمال نکړي. په دې حق له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
عموما د پښتنو په سیمو کې زنانه د اختر او داسې د نورو خوشحالیو په موقع د نکریزو استعمال کوي. په پښتنو سیمو کې د نکریزو استعمال ډیر په شوق سره کیږي او انجونې په لاسونو باندې د نکریزو مختلف ډول ګلکاری کوي. خو انجونې وایي چې د وخت د تیرېدو سره اوس د ساده نکریزو پر ځای کون راغلي چې ډیر په لنډ وخت کې په لاسونو باندې ښکلي ښکلي ګلان جوړوي. په دې اړه د بنو یوه میرمن رخصانه بیبي مشال ریډیو ته وایي: شایسته بیگم وایي چې هغه بس اختر یا خوشحالي وي چې پکې د نکریزو استعمال نه وي.
نوی پورا پیغلی پورا دیر خان گئی نکری جی چلو کی آخری اس کے آسر ہی آو رو 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 نکری جی نی پر نوی مدیر آگا نکری جی پیغلی نوی دو رو 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 پس سالی حال کے
فوزیا وای چه داختر او دنور و خوشحالی و پا موقع بنده دا نکریز و استعمال دیر مهم ده او دا نکریز و بغیر دا انجون و اختر نیم گره وی
اختر موقع وی که دست دست خوشحالی خالی موقع وی نو دینی وی از اسم را هم مشرط وی تی اگه دیر شکس را دا نکریز خالی او سم کلو که خو ساده نکریز چی تی اگه وڑکی لگه خو دلتا که چی کمی زنانا دی اوی که دی اگه رنسو را کون چی دا اگه دیر شکس را خالی و مغا پلسنو بنده لگه ایم نه دا نکریز خو چی سم را اینیت تا کنا اگه خو کلنگ شی ختمی دلی زنانا دی چی اگه سو پر اختر کی نکریز لگی کنا ما پا خیل چی دا اگه والا اختر نمکملی جی بیشت اختی دی نوی خو نکریز و بنوی چی دی اگه خو دی خاما خوابی تو اختر کی
کمر زمان چی پا بنو بازار که دا نکریز و او کون دکان لری وای چی دیره زنانا ور ترازی او دا اختر دا پارا نکریز او کون اخلی
خلاص نکریز در خطلی اس کونی نتول خرطه جی دی نکونی دا پرایز گوشی رو باتلی دی و دا لس دا پرا گوشی رو باتلی دی اکسلی دی زینی نبدر سرکتو بینا خرطه جی پل نکریز چی دی آغا بنده و دیر تیم لگه جی چکا سامن نولا گا وچر وگا پل و بینزه و دا کون چی دی دا خلا سی پینزلا سی میتر مرشین سی چارو کو اشتک شلی گولو تیز
دا دغا زنانا و وینا دا چی دا خوشحالی و پا موقع بنده دا نکریز و استعمال دا پختانو سیمو دیر زود رواج دی چی دوی غواری خپل دغا رواج جونده و ساتی
اوسم د میرمنو په حق له ځانګړي ونې خبرونه پلوشه پلوشه ستاسو لپاره فرخنده وزیر جوړ کړی پروګرام دی راځي چې دغه پروګرام په ګډه واورو
پلوشه
بهر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دی اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور په کور دا
نن یې واوره په دی غږ کې چې کوي کمې پښتنې هم لتانه هم لمانه راته غوږ کې د اګرانه
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو ظفر خندا وزیر هرکلی کوم په روان پروګرام کې به واوري د جنکو د تعلیم لپاره غږ پورته کون کې د سوات ملاله ولې د وسلوالو طالبانو لخوا په نخه کړل شو
لیډرشپ زم چې یو داسې لیډر جوړ شم انسپایرینګ لیډر چې هغه دا کم قوم چې پاکستان دا کم نیشن چې دا لیډ کی
د پښتنو په ټولنه کې د لوپټې په اهمیت رپورت لرو
خپل کلتور ډور مهم دی زمونږ په کلتور کې بیا نو ټیکرای د صدر یا سلو دا یو مهم ځای او مهم ارزښت لري
او د هالیوډ فلمی هنرمنده انجلینا جولی وای دا غواړي په جهان کې د بیکوره شوو کډوالو لپاره اواز پورته کړي
All of these people have lost their homes and they've fled extreme violence they've lost their families
da tolo awal razu da malala yusufzai pa ara de report ta da swat malala yusufzai che da mashumano narewale jaize ta numawal shwe aw da pakistan da hukumat la khwa war ta da malala yusufzai pa nama da aman award ham warkal shwe de da nah pawras pa swat ke da dwo aslawalo kasano pa yobrit ke sakhta jobla shwe da la hage sara da hage da school dwo nore mashumane ham jobli di په 2011 کال کې د هالند د یوې ادارې لخوا ملالا یوسفزئی د ماشومانو د نړیوالې جایزې لپاره د منتخب کېدو وروسته د مشال رادیو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو دا ډېره خوشاله ده چې با پښتنه جنې د دغه ایوارډ لپاره منتخب شوه
او فرست ټایم د پاکستان نه ماشومه منتخب شوی و د پاکستان نوم به فرست ټایم راغی دغه د پارم د ډیره خوشاله مې زه غوښتم ملک ته پاره یو اعزاز دی او دغه نه بعد یو پښتنه ماشومه چې د سواد سره تعلق لري د سواد او د شاهي د غرور سره تعلق لري هغه به فرست ټایم رااله او موږ چې کم مهنت کوو هغه مطلب هغه الیکشن دی مطلب هغه دنیا ته خوړو د دې پیسې مدد سره
پنځلس کلنه ملاله یوسفزئی د سواد په سیدو شریف کې د جنکو په یو نیجی تعلیمي اداره خوشحال پبلک سکول کې تعلیم حاصلوي ملاله له مشال ریډیو سره سوخت مخ کې په خپل خبرو کې دا ویلی وو غواړي چې یو سیاستوال جوړ شي، ځکه چې د دې په فکر په سواد کې چې سولی دل نو دا احساس ورته وشو چې دوی یو تکړه سیاسي مشر ته ضرورت لري.
دا غوي مور پلان چې دا غوي موټیویټ کول غواړم چې هغه خپل لونه چې دا سکول ته داخل کړي، د دې خلکو ز ذهنونه چې هغه رايخ کما، د دې لپاره زه غواړم لیډرشپ زم چې یو داسې لیډر جوړ شم، انسپایرینګ لیډر چې هغه دا کم قوم چې پاکستان دا کم نیشن چې دا لیډ کی، او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم کاغه په هر څه طریقه باندې.
ملالا یوسفزای له هغه ورستو په نړیواله او کامی کچا شهرت ومندو چې کله په سواد کې ورپکو طالبانو د سکولونو ورانولو لړۍ روانه کړه او په 13 د انجونو پوسټه کړې بندیز ولګو. نو ملالې د تعلیم ضد دغه کړنو پر خلاف په واړه عمر کلم ته لاس کړ او تر خپل وسی په هر ځای کې خپل غږ پورته کړ. ملالې د 2009 کال په اوږدو کې د ګلمکۍ په نامه د بی بی سی اردو پر ویبپاڼې په سواد کې د هر ورځې پیښې لیکلي او هلته به یې د طالبانو او پاکستانی په وسترمنځ پر نښتو تبصرې کولې چې څنګه د سواد خلک له سختو تیریږي. هغه د ډایری ګرل په نوم هم پیژندل کیږي. ملالی یوسفزای ته په بیا بیا وسوال طالبانو د مرګ دړکې ورکړې وي او هم هغوی پرې د حملې پړه منلې ده. ملالا یوسفزای د سوات منګوري اوسیدونکې ده. په هغې د حملې خبر د ملکی او نړیوالو مطبوعاتو ترڅنګ په ټولنیزه میډیا کې هم بحثونه وشول. خلکو دغه حمله په سختو ټکو وغندله. د بشري حقونو یوه فعاله ماروی سرمت په خپل یو ټویټر پیغام کې لیکلي، خوږې ملالۍ سترګې وغړوه، ته د ټول پاکستان مستقبل یې. د بشري حقونو یو بل مبارزه فرزانه باری وای، ملالا د پاکستان راتلونکې ده. کچرې دې تاسو وشو نو دغه به د پاکستان حال اهم وي. پر هغې د حملې نه یوازې په ملکی بلکې په نړیواله کچه غندنه شوې. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک وای، په ملالا یوسفزای حمله د بزدلانو کار دی.
دا غړم چې دا انتهایی بزدلانه قدم دی او د دین دا بالکل واضحه ده چې دا ظالمان چې دی د دې زور چې دی دا وبښر دي. او بیا د موږ معاشري ګور شه دستور مند چې دلته خلک ګور زنانو باندې ټیکنیک مشمانو باندې ټیکنیک او بیا په جینکو مشمانو باندې ټیک کولو دا انتهایی افسوسناک خبره ده، بلکې دا ډېر لوی شرم خبره ده چې دا مشمان چې سکول ترواني او دغه ظالمان په ټیک کې زمایي یقیندار کې دی. ټول دنیا په تاریخ کې دا څه بزدلانه قدم چې دی د دې مثال نشته. موږ دا ګڼو چې ان شاء الله دا ټول کام چې دی په دې باندې بد وایي، دې خلکو ته بد وایي، او موږ دا امید ان شاء الله چې دا ټول کام چې دی د ظالمانو خلاف یو موټی څنګه یو موټی دی.
ملالا یوسفزای په سوات کې د جنکو د تعلیم لپاره په 2009 کال کې خپل اواز پورته کړی وو او غواړي د خپل همزولو د تعلیم او زده کړې لپاره کار وکړي.
بلوشه
As I've grown up and gone to many parts of the world, this was one that I felt nobody spoke enough about.
Of course, with the continuation of the bloodshed in Syria, we have to all be prepared.
All of these people have lost their homes and they've fled extreme violence, they've lost their families.
د هالیوډ د فلمونو پیژندل شوې هنرمنده انجلینا جولی ده. د روان کال د اپریل په میاشت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنر انتونیو ګوتارس خاص استازی وټاکل شو. هغې د دې نه وړاندې په یو شمېر ملکونو کې د ملګرو ملتونو د ښه نیت سفیرې یا د ګډول امبیسډر په توګه هم کار کړی او څلوېښتو ملکونو ته یې په دې خاطر دورې هم کړې دي چې متاثره خلکو ته یو ښه پیغام ور ورسوي. انجلینا جولی په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ سهار وختي ماشومان سکول ته تللو لپاره تیارول چې د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په لومړۍ پاڼه یې د خبر سر لیک ته پام شو چې لیکلي وو طالبانو هغه جنې وویشتله چې د خپلو حقونو لپاره آواز پورته کړی وو. په ډیلی بیسټ کې انجینا جولی لیکي چې 200 واره ملالې ته خبرداري ورکړې وو خو هغه منی نشوه، نو ځکه هغوی سره بل لار نه وه. د تېرې نهې په ورځ یو طالب سوال د ملالې د سکول ګاډي ته ور وخوت، د هغې شناخت یې وکړ او بیا یې په سر اوشتلا. انجلینا جولی لکی چې دغه خبر له لوستلو وروسته یې محسوس کړه چې خپل ماشومان هم پرې خبر کړي. د دې د ماشومانو لپاره دا منل ډېر ګران و چې په نړۍ کې داسې یوه برخه هم شته چېرته چې سړی ماشومان تش په دې خبره وژني چې هغوی سکولونو ته تلل غواړي او تعلیم حاصلوي. انجلینا جولی لیکي چې د ملالې دغه کیسه ټوله ورځ د ماشومانو په ذهنونو سوره وه او له شپې د هغوی سره په دې اړه یو شمېر خبرې وکړې. په 2000 کال کې انجلینا د خپل فلم ټام ریډر د جوړولو لپاره کمبوډیا ته ولاړه او هم د هلته نه دا فیصله وکړه چې دا به د بېکوره شوو خلکو لپاره خپل غږ پورته کوي. او په 2000 لومړي کال کې د ملګرو ملتونو د ګوډ ویل امبیسډر په توګه وټاکل شوه او له هغې وروسته یې په ټوله نړۍ کې د هغه خلکو سره ولیدل چې په داخلي توګه بېکوره شوي دي او یا یې د خرابو حالاتو، پوځي عملیاتو، جنګونو او قدرتي افتونو له وجې نورو هیوادونو ته کډې کړي دي. په روان کال کې د هغې د ښه کار او په نړۍ کې د کډوالو سره د خپلې خواخوږۍ د شریکولو له وجې د ملګرو ملتونو خاص استازی وټاکل شوه. د 2012 کال د ستمبر په میاشت کې انجلینا جولی په ترکی کې د شام د کډوالو د کیمپونو دوره وکړه او هلته د خلکو سره ولیدل. په خپلو خبرو کې جولی د شام د دغه کډوالو په اړه وویل:
All of these people have lost their homes. And they've fled extreme violence, they've lost their families. They're very, very emotional. They're very grateful to Turkey. They're very grateful to all the border countries.
د ټولو خلکو خپل کورونه بایللې دي. دوی د تشدد تیر شو. خپل کورنۍ یې وبایللې. دا ټولې زماله لپاره ډېرې د جذباتو ډکې خبرې دي. د شام د خلک د ترکی او نورو هیوادونو ډېر مشکور دي چې دوی ته یې پناه ورکړي او دوی غواړي چې په دوی ستیر شوي هغه وایي او غواړي چې خلک دغې خبر شي. دوی ځانونه ډېر یوازې احساسوي او په زړونو کې یې ډېرې خبرې
پرتي.
انجلینا په 1950 کال کې د جون په 14 نیټه په لاس انجلس کې پیدا شوې ده او د مور پلار د پیلېدو وروسته انجلینا د مور سره پاتې شوې. هغه په لومړي ځل په 1993 کال کې په سایبرګ نومي فلم کې کار کړی و. په دغه دوران انجلینا ماډلینګ هم کولو. په دغه دوران یې په یو شمېر فلمونو کې کار وکړ. خو په 1999 کال کې کامیابه فلم ورک. د 2000 کال وروسته انجلینا ډیر کامیاب فلمونه ورک لکه گان ان 60 سیکنډز، اوریجنل سین، ټام ریډر، کریډر آف لایف، الیگزینڈر، بیاند بارڈرز، امایٹی ہرٹ او داشان یو شمیر نور فلمونه شامل دي.
And he came to me the next morning and told me that she had met with an accident and I was to take her place, and so I did.
You saw us here. That stage of the play.
په 2002 کال کې انجلینا د کمبوډیا یو ماشوم د خپل زوی په توګه خپل کړ او د خاوند او د خپل پخوانی خاوند ترټان نه یې په دې طلاق واخیسته چې د دواړو له یو بل سره نورانه جوړیږي. په 2005 کال کې د هغې مستر اینڈ مسز سمیت فلم راغی چې د پیسو په لحاظ یو کامیاب فلم وګرځېدو. په دغه فلم کې هغې د بریډ پټ سره کار کړی و او د دغه فلم وروسته د دواړو جوړانې یوازې خلکو خوښه کړه، بلکې بریډ پټ او انجلینا په حقیقي ژوند کې هم د یو بل ملګري شول. د بریډ پټ او انجلینا یو ماشوم هم دی او دو ماشومان د کمبوډیا میډاکس او د ایتوپیا زهرای هم د خپلو ماشومانو په توګه منلي او تربیت کوي. د هغې مینوالو په وانټډ د ټورست سالټ کې هم د هغې کار ډیر خوښ کړ او اوس خو هغه په خپلو مینوالو کې د یوې ښځې جیمز بانډ په توګه مشهوره ده. د هغې په یو بل فلم لینډ آف بلډ اینڈ هانی کې هغه یو مضبوط رول کې په نظر راځي چې د بوسنیا د مینې یوه کیسه بیانوي. انجلینا جولی وایي څوک هم دا نه غواړي چې د کډوالو ژوند تیر کړي او دا وخت په ټوله نړۍ کې 3 ملیون خلک د کډوالۍ په ژوند مجبور دي.
Every minute, 8 people around the world are forced to flee their homes due to war and persecution.
No one chooses to be a refugee. Today, 43 million people worldwide have been displaced. We remember them.
جولی نه یوازې د ملګرو ملتونو د خیر سګالۍ د سفیر په توګه کار کړی، بلکې په 2003 کال کې د خپل کمبوډین زوی په نوم د خیر ښېګړې یوه اداره میډاکس جولی پیټ فاونډیشن هم جوړ کړی چې د کمبوډیا د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي. هغې د 2000 لومړي کال راهیسې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ته 15 میلیونه امریکایي ډالره هم ورکړي دي. په دغه پیسو په افغانستان او کینیا کې د ماشومانو لپاره د سکولونو او نور د خیر ښېګړې کارونه شوي دي. په 2015 کال کې جولی د هغه ماشومانو لپاره یوه اداره جوړه کړه چې د کډوالۍ ژوند تیروي. هغه په 2010 کال کې د پاکستان او 2011 کال کې د افغانستان لپاره د ښه نیت سفیره وټاکل شوه چې دغه هیوادونو ته هم تک کړې. جولی په 2010 کال کې پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره ولیدل او د هغوی د حاله یې ملګري ملتونه خبر کړل. انجلینا جولی وایي دا غواړي په نړۍ کې د هغه خلکو لپاره کار وکړي کوم چې په زور او د خپلې خوښې خلاف په خپل هیواد کې او یا هم په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ په ژوند کولو مجبور دي. داوا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واورېده، زفرخنده وزیر دنه اجازه غواړم. د خدای پامان.